افغان ولس مشر اشرف غنی په نیویارک کې د یوې وینا پر مهال ویلي دي چې امریکا د خپلو مجبوریتونو له مخې هم له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت د ارغستان او زابل د شهر صفا ولسوالیو ترمنځ امنیتي ځواکونو په کمین کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون د طالبانو اتلس وسلوال وژل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ شپږیزې ټورنمنټ بند امیر خمرانو ټیم وګاټه. دوستانو دا ساتي رادیو په یو بل خبرونه کې موزا اجملان د خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسایلو سربیره ګڼ نور مسایل هم لرو، خو در دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له صفي الله ستانکزي اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان سره له سولې پرته په دغه هیواد کې سیاسي حل ممکن نه دی. د افغانستان د کرکټ شپږیزه ټورنمنت پنځم دور د بند امیر خمرانو ټیم پاتلولي پای ته ورسید، او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دغه هیواد د راکټي پروګرام په پیاوړتیا ټینګار وکړ. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان سره له سولې پرته په دغه هیواد کې سیاسي حل ممکن نه دی. هغه پرون په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا لخوا جوړ شوی بحث ته دا خبرې وکړې. ښاغلی غنی همدارس په طالبانو هم غږ وکړ چې سیاسي خبرو ته دې کښېني. ښاغلی غنی په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د اسلام آباد همکاري شرط وبلله. اخوا د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي اسلام آباد تیار دی چې له کابل سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د تروریست تانو په وړاندې به خپله محلي مبارزه روانه وساتیم. د افغانستان جمهوري ریاست د کرنې او کلیو او پراختیا وزارتونو ته نوي کاندید وزیران معرفي کړل. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال نن جمعه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په ورکولو سره د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد درانی د کرنې وزارت لپاره او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیارغونې وزارت لپاره نومولی دي.
مجیب الرحمن کریمی د انکشاف دیهات د وزارت لپاره او دراری صاحب د کرنې د وزارت نوماند وزیر په توګه باندې معرفي شوي. طبي خبره ده چې تر نامزدۍ وروسته به دوی د سرپرستۍ چارې مخته وړي تر څو د پولیسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي.
ښاغلی مینپال وویل دا بدلونونه په ادارو کې د بدلون د اصل په اساس شوي. دا چې ولې د کرنې وزیر اسدالله زمیر له دندې ګوښه شوی جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د کرکټ شپږیزه ټورنمنت پنځم دور د بند امیر خمرانو ټیم پاتلولي پای ته ورسید. دغه ټیم نن جمعه د کابل په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې د مسی عینک اتلانو ټیم ته ماته ورکړه. بند امیر لومړی بیټنګ کړی وو او د سیال لپاره 159 منډي هدف وټاکه، خو مسی عینک ټیم هدف ته ونه رسید او لوبه د 50 منډو په توپیر وبایلو ده. د بند امیر ټیم لپاره په نننۍ لوبه کې جاوید احمدی 55، حضرت الله زازی 15 او شاهد الله 22 تر ټولو زیات منډي کړي. د بند امیر ټیم د راشد خان په مشرۍ د زینو بهرنیو او کورنیو لوبغاړو په ګډون لوبي وکړي، او د مسعینک ټیم ته هم محمد نبی اساخیل لوبدل مشرۍ وکړه چې مشهور بهرنی لوبغاړي هم پکې وو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې پای لوبي د لیدلو لپاره زرګونه نندارچان ورغلي وو. د شپږیزه کرکټ شلاوري د سلې سکال د شپږو ټیمونو په ترمنځ د سپتمبر په 11 پیل شو چې نن یې پای لوبه د بند امیر خمرانو ټیم پاتلولي پای ته ورسیده. ورزو د نړۍ خبرونو ته، د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دغه هیواد راکټي پروګرام په پیاوړتیا ټینګار وکړ. هغه نن په پلازمینه تهران کې د خرمشهر په نوم د یو لری واټن وشتونکو راکټ د نندارې په مراسمو کې ټینګار وکړ چې ایران به د لویدیز له مخالفت سره سره د راکټي پروګرام تقویت ته دوام ورکوي.
نظامی خودمون را اون مقدار که لازم بدانیم
موږ بخپل پوځي قوت تر هغه اندازې چې لازم غنو او د مخنیوي اهداف لپاره اړین بولو پیاوړی کوو. نه یوازې د میزایلونو د ورتیا په لوړولو کار کوو، بلکې د پیاده، هوایی او سمندري ځواکونو توان به هم زیات کړو.
زمینیمون، نیروی هواییمون، نیروی دریاییمون.
ولسمشر روحانی دا هم ویل چې د ایران د پوځي پروګرامونو هدف د لوی قدرتونو د یرغل او تروریزم دفاع ده. ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې د ایران د میزایلو پروګرام په پیاوړتیا ټینګار وکړ چې امریکا ویلي له ایران سره د اټومي تړون وروستۍ برخې که اصلاح نشي له دې تړون به ووزي. که امریکا له دې تړون ووزي، په ایران به د پخوانیو بندیزونو د بیا لګولو پریکړه د کانګرس په لاس کې وي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ یو ګډوډ شخص بللی دی. هغه ویلی د امریکا ولسمشر به د شمالي کوریا د بشپړ لمنځوړلو په باب د خپلو غاښونو لوی بیا ورکړي. د کیم جونګ اون د خبرداري بیان د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون لخوا اعلان شو. کیم جونګ اون دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ولسمشر ترامپ د توندو څرګندونو او د پرونیو بندیزونو په خاطر کړې دي. پرون هم ولسمشر ډانلډ ترامپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په هغو کسانو چې او کمپنیو چې له پیونګیانګ سره راکړه ورکړه لري بندیزونه لګول کیږي. ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 19مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون راکټي سړی وباله او وی ویل چې دای د خپل رژیم او خلکو د لمنځوړلو لپاره په یو وژن کې ماموریت ده. او اروپایي شورا په روسیې ټینګار کړی چې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ته اجازه ورکړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د اروپایي شورا د وزیرانو پلاوی وایي روسی چارواکو د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د شورا ویلي چې روسی چارواکو سره لدی چې یوې محکمې په فبروري میاشت کې په الکسی ناوالنی لګیدلي تورونه به سبب بللي هغه زورولای دی. اروپایي شورا په داسال کې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د الکسی ناوالنی په ګډون ټینګار کړی چې تمه ده د 2013 کال ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره چې د مې په میاشت کې کیږي کمپاینونه پیل شي. ناوالنی په مالیاتي جرمونو تورن بلل شوی. د 2013 کال په مې میاشت کې د روسیې ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې تر ډیره پورې د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریا تمې کیږي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا په یو غونډه کې ویلي امریکا د خپلو مجبوریتونو له مخې هم له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. د خپل غنی د سرګندونو بشپړ جزئیات به په یو ریپورت کې واوري. همدارنګه به په دې خبرونه کې دا هم واوري چې امریکا موافقه کړې چې امریکایي کمپنۍ به د افغانستان د قانون د استخراج په سکتور کې مرسته وکړي. پر موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت له ویاند عبدالقدیر مصطفی سره مرکه هم لرو. د کندهار چارواکي د کندهار او زابل ترمنځ سیمه کې د طالبانو د اتلس وسلوالو د وژلو ادعا کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د کرکټ شپږیزه ټورنمنټ بند امیر خمارانو ټیم وګټه. دغه نن وروستۍ لوبه وه او په اړه به یې جزئیات ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد به د مزایلو خپل پروګرام او پوځي قوت زیاتولو ته دوام ورکړي. دوستانو دا د ازادۍ رادیو دا د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان ولسمشر چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ د بهرنیو اړیکو د شورا په یو غونډه کې وینا کوله ویل چې په افغانستان کې امریکا او افغانستان دواړه د یو شریک هدف لپاره جنګیږي. ولسمشر ویل امریکا خپل مجبوریتونه لري او له همدې کبله له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. احمد شیبری په اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان لپاره په افغانستان کې نه دي، دوی خپل مجبوریت لري چې له موږ سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی وایي د تروریزم ګواښ موږ سره یو ځای کړی چې پراخ اړیکې سره لرو او موږ د ډیموکراسۍ او ازادۍ د دفاع په لومړۍ کرښه کې یو. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې په 2000 لومړی میلادي کال کې دغه د نیویارک ښار د تروریستي بریدونو شاهد و او نن هم دغه تهدید نه دی لرې شوی. د افغانستان ولسمشر بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ ستراتیژي وستایل او ویل چې د دې ستراتیژي هدف په افغانستان کې ثبات ته لار هواروي. ولسمشر غنی وویل چې دې ثبات ته د رسیدو لپاره له دوو خواوو سره تفاهم پکار دی. لومړی ګام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو دولتونو په توګه پراخ مذاکرات پکار دي. دولت د دولت په مقابل کې اړیکې نو له دې سره کولای شو چې د تیرو 30 کلونو پر ستونزو برلاسه شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ له سولې پرته په افغانستان کې سیاسي حل ممکنه نه ښکاري او دوهم زه طالبانو ته خپل لاس غځوم او دوی ته د سیاسي خبرو بلنه ورکوم. په همدې ورځ چې د افغانستان ولسمشر دا خبرې کولې، د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې د طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دا ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري او پاکستان نه غواړي چې د بل چا د جګړې قرباني شي. د پاکستان صدر اعظم وویل اسلام آباد تیار دی چې له کابل سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د تروریستانو په وړاندې به خپله محلي مبارزه روانه وساتي. خاقان عباسي دا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوجانو د ژوند په قیمت قبایلي سیمې له ټولو سختریزو ډلو تصفیه شوي دي. افغانستان بیا له پاکستان غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې یو شمېر کسان په افغانستان کې دا اندېښنه لري چې یو شمېر هغه لاسته راوړنې چې افغانستان په تېرو نږدې 1400 کلونو کې ترلاسه کړي دي له منځه ولاړې شي، خو ولسمشر اشرف غني ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له اصولو سره سم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته اشاره وکړه.
امریکا ته د ولسمشر د همدې سفر په ترڅ کې امریکا موافقه کړې چې امریکایي کمپنۍ به د افغانستان د قانونو د استخراج په سکتور کې مرسته وکړي. ارګ او سپین ماڼۍ په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې موافقه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
ولسمشر اشرف غنی او ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې په خپل کتنه کې موافقه وکړه چې امریکایي کمپنۍ به د افغانستان د طبي زیرمو د استخراج په برخه کې مرسته کوي. د ارګ رسمي ویبپاڼه په یو خبر پانه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه خبرې وکړې. بیان د ښاغلي ټرمپ په حواله خبر ورکوي چې متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د قانونو په ګډون د افغانستان په اقتصادي سکتورونو کې همکاري وکړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې افغان ولسمشر د هیواد د طبي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې هرکلی وکړ او وی ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې. ښاغلی غنی ویلي د قانونو د سکتور له انکشاف سره به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خپل امنیتي لګښتونه به په خپله برابر کړي. سپینې ماڼۍ په یو جلا بیان کې ویلي دي د افغانستان او امریکا مشرانو موافقه وکړه چې امریکایي کمپنۍ د افغانستان د قانونو او قیمتي تیګو په استخراج کې مرسته وکړي. بیان زیاتوي چې دا نوښت به له امریکایي کمپنیو سره مرسته وکړي څو هغه مواد چې د دې هیواد لپاره له امنیتي پلوه حساس دي استخراج کړي او په عین حال کې به د افغانستان له اقتصادي ودې او په دواړو هیوادونو کې د کاري فرصتونو له رامنځته کولو سره مرسته وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې له دې اقدام سره به له یوې خوا په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د لګښتونو یوه برخه ترلاسه شي او له بلې خوا به افغانان پر خپلو پښو ودرېږي.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی او ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې په خپله کتنه کې موافقه وکړه چې امریکایي کمپنۍ د افغانستان د طبي زیرمو د استخراج په برخه کې مرسته وکړي. ارګ او سپین ماڼۍ په جلا جلا بیانونو کې دا خبره تایید کړې ده. افغانستان او امریکا تمه لري چې د قانون عواید به د افغانستان د امنیتي ځواکونو لګښتونه برابر کړي او اقتصاد به یې په پښو ودروي. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت له ویاند عبدالقدیر مصطفی سره مرکه کړې. ښاغلی مصطفی د مرکې په پیل کې د هغه هڅو په اړه خبرې وکړې د قانون د وزارت لخوا د بهرنیو پانګو د جذب لپاره پیل شوی.
مونږ د دې لپاره یو منظم سیستم لرو چې د بهرنی مستقیم پانګونې د جذب په برخه کې کار کوي او هغه سهولتونه چې د دوی لپاره آماده شوي دي، هغه وسایل چې د دوی لپاره په کار شوی دي چې موږ وکولای شو یو داسې میکانیزم را جوړ کړو چې موږ بهرنۍ پانګونه دلته مدیریت کړو. په دې اساس باندې موږ کولای شو چې موږ له وخت نه په دې باندې کار پیل کړی او موږ د دې مثبت نتایج ترلاسه کړي. موږ له ډېرو هیوادونو سره په تماسونو کې یو چې وکولای شو په هغه مختلفو برخو کې چې مسلکي برخې دي او هغې کې د امریکي متحده ایالاتو رول ډېر عمده په دې دی چې د هغوی پوټینشیل او ظرفیت د اکثر هیوادونو نه ډېر قوي دی او اقتصادي قدرت په توګه معنی کولی شي د افغانستان اقتصاد سره او په خصوصا د افغانستان د سکتور سره مرسته وکړي تر څو په پښو ودرېږي.
افغانستان په کوم اړخ کې د امریکا مرستو ته په تمه ده؟
د استخراج برخه کې موږ مختلف ډبرې لرو، مختلف معدنیات لرو، ګاز لرو، نو په دې کې هدف دا دی چې هغه برخو کې مشخصا په هغه برخو کې د پانګونې زمینه برابر شي، کوم کې چې استخراج موږ مثلا مس دي، مثلا سره زر دي، هغه قیمتي معدنونه دي چې په هغه کې ډېر فني استخراج ضرورت دی. نو په دې اساس باندې هدف هم دا دی چې موږ په دې برخو کې پانګونې د جذب پروسه چې دا ګرندی کړو او په اساس چې موږ دلته د دې سکتور ظرفیتونه وګورو دا فوق العاده زیات پوتنشل لري او دا د دې ظرفیت لري چې بهرنۍ مستقیمه پانګونه په غټه پیمانه کې جذب کړي. په دې اساس معنی د امریکا متحده ایالاتو کوم سرمایه ګزارانو سره چې د دې وړتیا لري چې دوی په دې مختلفو برخو کې پانګونه وکړي او هغه استخراج زمینه برابره کړي کوم یو چې موږ په غټه پیمانه باندې کولای شو او یې ترلاسه کړو. مشخصا موږ قیمتي ډبرو او نیمه قیمتي ډبر یا معدن لرو، دې تر څنګ موږ نور هغه ظرفیتونه په دې سکتور کې لرو چې کولای شي هغه د سترې مستقیمې پانګونې جذب وړتیا ولري.
د افغانستان حکومت څه فکر کوي چې د لویدیځوالو پانګونه به د افغانستان د قانونو په سکتور کې یو څه ګرانه پرېنوځي د افغانستان لپاره؟
په مستقی لحاظ د حکومت سیاسي اقتصادي پالیسۍ کې د داخلي سکتور د رشد لپاره هم یو انصر په توګه معنی بهرنۍ پانګونې ته ترجیح ورکول کیږي. هدف دا دی چې موږ وکولای شو داخلي سکتور د دې جوګه کړو چې د بهرنیو کمپنیو سره په ګډه او په مشارکت باندې کار وکړي. خو په غټه کې دغه پانګونه په اساس توګه چې له نورو هیوادونو راځي دوی هر ځای کې پانګونه کوي، کوم ځای کې چې منافع د دوی معلومي اوسي او که موږ دغه منافع د افغانستان د ګټو سره سم د افغانستان د اقتصادي پالیسۍ په بنیاد باندې او د یو قانوني پروسې په بنیاد باندې ته کو بدون شک چې ګټې ډېرې زیاتې دي. غربي ټکنالوژي استخراج برخه کې ډېر پرمختللی سیستم لري، کوم وکولای شو دغه سیستم دلته عملی کړو دا بدون شک افغانستان لپاره ګټه تمامېږي او بدون شک چې دغه قیمتي ډبرې دغه معدن د دې د صادرات په اړوند باندې خبرو شي نو دا تر ټولو ستر مارکیټ د لپاره غرب دی. د غرب مارکیټ کې د افغانستان شمولیت او په اساس د افغانستان لپاره زمينه برابر او تر څو وکولای شي د امریکای متحده ایالاتو سره د مشارکت په بنیاد باندې بهرنۍ مستقیمه پاګونی او د دې لپاره چې موږ کولای شو دغه منابع موږ په صحیح معنا ترې ګټه واخلو دا به ډېر مثبت اقدام وي چې پانګوال دلته راشي او پانګونه وکړي. هم په دې اساس معنی د ولسمشر په ځانګړي توګه او په مشخصه توګه د امریکای متحده ایالاتو د ولسمشر سره په کتنه کې په دې معنی خبرې شوې تر څو موږ کولای شو په دې سکتور کې هغه ظرفیتونه چې شته دي موجود دي لدینا ګټه واغستل شي او موږ کولای شو افغانستان اقتصاد ته لازم تدبیر چې ورته وجود لري دا غي په بنیاد باندې موږ کولای شو افغانستان اقتصاد ته قوت ورکړو.
دوستانو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت له ویاند عبدالقادر مصطفی سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا کندهار امنیت چارواکي ویتیر شپه د دی ولایت د ارغستان او د زابل د شهر صفا ولسوالۍ ترمنځ امنیتي ځواکونه په کمین کې د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په ګډون تلس وسلوال وژل شوي او څوار لس نور ټپیان شوي. په عین وخت کې د زابل چارواکي وایي چې په مرکز قلات او شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په مخامخ جګړه کې 15 پولیس او څلور وسلوال وژل شوي. محمد صادق رښتینی د دغه امنیتي پیښو نور جزئیات دروړي.
د کندهار د پولیسو بیان زیاد درانی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه درې بجې د کندهار د ارغسان او د زابل د شهر صفا ولسوالۍ ترمنځ د وسلوال طالبانو یو ګروپ د امنیتي ځواکونو پر کمین برابر سوی چې پر مهال یې اتلس وسلوال چې دوه مهم قمندانان هم پکې شامل دي وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. د دورانی په وینا دغه وسلوالو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د حملې پلان درلود چې د کشفي راپورونو په اساس د امنیتي ځواکونو د کمین سره مخامخ شول. دورانی وای په دغه څو ساعته جګړه کې امنیتي ځواکونو او د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی رسیدلی.
بیا د سوال تر هغه ګرځ د امنیتي ځواکونو په کمین ور برابر شوی دی. لنډمهاله جګړه رامنځته شوې ده چې د سهار تر یو لسو البته سهار تر نو لسو پورې ادامه درلوده. د اتلس سوال تر هغه ګرځ په شي کې وژل شوی دی چې دوه مهم تر هغه ګرځ قومندانان دي د مینونو د ځای پر ځای کولو د تورستي عملو د ترسره کولو مشري په غاړه درلوده. اتلس وژل شوی دی دوه قومندانانو په شمول او څوارلس نور مرګونی ټپیان دي.
په عین وخت کې د زابل په مرکز قلات کې د لوړو باکوزو پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي. د دغه ولایت یو امنیتي مقام ازادي راډیو ته د نوم نشودلو په شرط وویل چې وژل شوي پولیس ټول د یوې پوستې ساتونکي و. دغه سرچینې همداراز وویل چې مهاله تېره شپه وسلوالو د زابل د شاجوی ولسوالۍ په بازار کې د امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه کړې چې پر مهال یې څلور وسلوال وژل سوي، درې وسلوال او یو د ملي اردو سرتېری ټپیان سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
کلی کور پروگرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو یوار بیا ستړي مشئ، د زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، نن په افغانستان کې د کرکټ د شپږیزې په نوم د ټورنامنټ وروستۍ لوبه وه، او دا چې دا لوبه نننۍ لوبه څنګه وه، په عمومي توګه د شپږیزې لوبې څنګه تېرې شولې. صفي الله ستانکزی چې له هماغې اولې ورځې دا لوبې ساري راسره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، د شپږیزې ټورنامنټ نن پایلوبه وه، اول خو راته د نننۍ پایلوبې په اړه ووایه چې څنګه تېره شوه او چا وګټله.
نن د شپږیزې پنځم دور ټورنامنټ پایلوبه وه، د بند امیر خامرانو ټیم او د مس عینک د اتلانو د لوبډلې ترمنځ. په دې لوبه کې نن د بند امیر خامرانو ټیم چې راشد خان یې لوبډل مشري کوي یا کپتان دی، هغه د مس عینک ټیم وګټه او بالاخره د همدغې ټورنامنټ اتلولی جامعه هم خپل
کړه. څنګه دا د منډو توپیر څنګه وو په دسی په جزئیاتو کې لګ راته وای؟
اول بیټنګ له غرمې مخکې پیل شوی وو، د بند امیر خامرانو ټیم ټاس وګټه یا پچا وګټله او بیا یې بیټنګ فیصله وکړله. راشد خان په شل اورونو کې اولو لوبغاړي سوځېدلی وو، 155 منډې کړې وې، یعنی ټارګټ یې ونومره زیات 159 شو. له غرمې وروسته د مس عینک کاتلانو ټیم راغی، بیټنګ پیل کړ، یوازې 15 منډې پاتې وې چې لوبه وګټي، خو شل اورونه پرې تمام شول او لوبه وبایلله.
عموما د مینوالو تمه څه وه؟ همداسې تمه وکنه
د مس عینک کاتلانو ټیم او د بند امیر خامرانو ټیم دواغه قوي لوبډلې وي چې نورو ټیمونو ته ماتې ورکړې وي، یوازې یو یو لوبه بایللی او فکر کوم. او په دواړو ټیمونو کې هم د هغه دوه لوبغاړي د ملي ټیم چې ډیر زیات مینوال لري، راشد خان او محمد نبی ساحل، نو دغه ټیمونه د پایلوبې لپاره دوه ټیمونه چې خلکو زیات انتخاب کړي وو او کېدای شي 50-50 وي، چې یعنی د دواړو د ګټلو لپاره خلکو تمې کولې. راشد خان او نبی دواړو ټیمونو ډیر زیات مینوال لري، نو نه ویل کېدل چې څوک یې ګټي. تر ډیره پورې د نبی د ټیم ملاتړي زیاتو، ځکه چې هغه کې تجربه کار لوبغاړي او د راشد خان ټیم ځوان لوبغاړي و ډیر، خو ځوان انرژي وکولای شو لوبه وګټي.
دا راته وایي چې شپږیزه سکالی تر پخوانی یو څه بدل ښکاري. په سګنې شپږیزه کې تاسو کوم توپیرونه وینئ؟
په تیرو شپږیزو کې هم ځینې بهرني لوبغاړي راغلي وو، خو دا ځل د خپل شپږیزې ټورنمنټ لپاره د مشهورو ټیمونو لوبغاړي هم راغلي وو، بلخصوص په کوچنګ سټاف کې یا په روزونکو کې هم بهرني مشهور لوبغاړي راغلي وو. د دوی کمنټري هغه تبصره هم په انګلیسي ژبه وه او ډېر ښه په ون ټي وي باندې د افغانستان ډېر ښه توګه باندې دای نشر کړل. نو د بهرنیو زیاتو لوبغاړو راتګ او په دې باندې سرمایه ګذاري د خصوصي کمپنیو لخوا د میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري وشو سکل، او قوی لوبغاړو او روزونکو راتګ داغه دي توپیرونه دي چې لتیر کال نه وشو، یعنی کال په کال
د مینوالو او خلکو حضور چې د لوبي نندارچیانو دیم توپیر درلود. نور کلن په مقایسه
په خو هم خلک ډیر زیات لل، ځکه چې په افغانستان کې معمول هم دا وي چې لوبه کیږي نو خلک زیات مینوال ورزي. دا ځل هم زیات په یو لوبه کې تر 2000 نندارچیان ورغلي، البته هغه لوبه مفته و، خو د نن لوبي لپاره هم شو خو 1000 لوبه نندارچیان ورغلي او دوی په داسې حال کې ورغلل چې ټول د سولې او د لپاره شعارونه لیکلي وو او بیرغونه د افغانستان نیولې او پلاسونه کې ډیر زیات خوشاله.
ډیر زیات مننه کوم دوستانو. صفی الله ستانکزی او چې د کرکټ د شپږیزې د ټورنمنټ د نننۍ پایلوبې په اړه حال راکوو، مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به د مزایلو خپل پروګرام او پوځي قوت زیاتولو ته دوام ورکړي. روحانی دا خبره وروسته لاغي کوي چې متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ پر تهران غږ کړی چې د خطرناکو مزایلو د جوړولو کار بند کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
د امریکا له غوښتنې سره سره ایران ټینګار کوي چې د لری واټن وشتونکو مزایلو خپل پروګرام به پر مخ یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د ایران عراق د جګړې د یادغونډې په مناسبت د جمعې پرسه یو پوزي پریډ ته وینا کوله ویل موږ به خپل پوزي قوت زیات کړو او د خپل میزایلو صرفیت بل وړ کړو. روحانی په خپل وینا کې چې د تلویزیون لاره په مستقیمه توګه خبره شو ویل هیواد به لزان څخه د دفاع لپاره لچا اجازه ونه غواړي. د ایران ولسمشر په داسې وخت کې د خپل پوځي ځواک د پیاوړتیا او د میزایلو د پروګرام د پرمخ بیولو خبره کوي چې د امریکا جمهور رئیس وایي تهران باید د خطرناکو میزایلو جوړول بند کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې د ایران حکومت یو قاتل او فاسد رژیم وبله او دا هیواد یې له تروریزم څخه په ملاتړ تورن کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ملګرو ملتونو غوښتل چې د ایران پر ضد لا نور قوي ګامونه پورته کړي. نوموړي له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ته په اشاره وویل چې متحده ایالات داسې هیڅ موافقې ته ژمن نه دی چې له هغې څخه د اټومي وسلو د جوړولو د پلمې په توګه ګټه پورته شي. د ایران ولسمشر بیا ټینګار کړی دی چې هیواد به لومړی لورې نه وي چې له نړیوالو سره له شوې اټومي موافقې ووځي. که څه هم چې امریکا تر اوسه دوه ځله تایید کړی دی چې ایران د دې موافقې شرطونه پر ځای کوي، خو واشنگټن بیا د ایران د میزایلو پروګرام د اټومي موافقې د روحې خلاف عمل بولي. ټاکل شوی ده چې امریکا د راتلونکي اکتوبر میاشت په 15 نیټه دا په ډاګه کړي چې آیا ایران د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم مخته ځي او کنه. د امریکا سربیره روسیې، چین، فرانسې، جرمني او برتانیې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه لاسلیک کړې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لی آزادی رادیو.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دو لشپک نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د دا افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لاري بیا نو چې هر چیرې کولای شي د انټرنیټ لاري زموږ ویب پاڼه ته ورشي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده. زموږ د ویب پاڼه لاري نه یوازې چې تاسو موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه، مطالب، متن، تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ستاسو له پیغامونو څخه پیغامونه راغلو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبر کوم. افغان بیسیم د کارکونکو ته مداخله ده. د کندهار د میانشین د ولسوالۍ خاجه خو تقریبا په ورځ کې دی یو دوه ساعت خلاص کم سیده، او یو د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ ته هغه پای له کړی سفر. دغه علاقه خاجه دیم په ورځ کې یو ساعت یا دوه دی خلاص کې یو معلومات یو شی سره کوو د افشا سره. نو موږ ډېر په مشکل کې یو، اصل ته د ورو سره تخیزو، دا یو غټ مشکل ده. مشکل کرا ته حل کی تاسو ډیر ډیر مننه.
السلام علیکم، زه ناصر خبرې کوم د پښتونولۍ د ولسوالۍ. مو په ولایت کې د شه طالبانو زور لګوي، د ام ظلمونه کوي، ام د کیسف کوي. مولا دولت غوښتنه دا ده چې ځان وتره ورسوي یا پوستي واچي. وسلام.
السلام علیکم، کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ کندهار ولایت امنیه کمانډانی دی، خدمت هم نه کوي، خدمت دی خو داس خدمت نه کوي چې ولسی ځینې خوشاله سي. خلک ورکیږي، خلک په لرانه کې پورته کیږي. ما ازادي رادیو څخه دا خواهش نشي دا پیغام نشر کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوي. صفی الله ستنګزی سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
پیل په کرکټ کو. د افغانستان د کرکټ شپږیزه تورنمنت پنځم دور د بند امیر خامارانو ټیم پاتلولي پای ته ورسید. دغه ټیم نن جمعه د کابل په کرکټ نړیوال سټیډیم کې د مس عینک کتلانو ټیم وګاټه. بند امیر لومړی بیټنګ وکړ، 159 منډي هدف وټاکه، خو سیالي دغه هدف پوره نه کړ. نن د هرات ولایت په جامع جومات کې د جمعې ورځې د لمانځه په مهال چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پکې خطبه ویله، ګډوډي رامنځته شوه. پېښه هغه وخت وشوه چې یو کس د لمونځ کوونکو له ډلې په ګلبدین حکمتیار د بوټ ګزار وکړ، خو خلکو یې مخه ونیوله. دوه کسان په دې تړاو نیول شوي هم دي. د افغانستان جمهوری ریاست د کرنې او کلیو پراختیا وزارتونو لپاره نوی کاندید وزیران معرفي کړي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد درانی د کرنې وزارت لپاره او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیارغونې وزارت لپاره نومول شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دغه هیواد د راکټي پروګرام په پیاوړتیا ټینګار وکړ. هغه نن په پلازمینه تهران کې د خرمشهر په نوم د یو لری واټن وشتونکو راکټ د نندارې په مراسمو کې وویل چې ایران به د لویدیز له مخالفت سره سره د راکټي پروګرام تقویت ته دوام ورکوي. اروپایي شورا پر روسیې ټینګار کوي چې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ته اجازه ورکړي څو په ولسمشرۍ انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ یو ګډوډ شخص بللی او ویلي دي چې شمالي کوریا ته د ګواښونو د ورکولو بیا به ورکړي.
دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې له دینه چې ازادي او اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کوو، د خبرونی وروسته ریپورت راخلو. د افغانستان د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه لزده کوونکو نه استفاده د اندېښنې وړ بولي. د دې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل نن ازادي رادیو ته وویل چې په پوهنې وزارت کې د څوکیو سیاسي، حزبي او قومي ویش د دې لامل ګرځېدلی چې په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې لزده کوونکو ګټه واخیستل شي. پدې سیال کې د چپتیرو څو ورځې مخکې د افغانستان په دوو ولایتونو کې د مظاهرو او سیاسي غونډو پر مهال له شمیر زده کوونکو نه د ګډون کوونکو په توګه ګټه اخیستل شوې. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال صدیق پتمن وایي په سیاسي غونډو کې زده کوونکو ګټه اخیستل زده کوونکو او معرف سره ستره جفا ده. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د حکم لمخې هیڅ چارواکي حق نه لري چې په سیاسي او ګوندي غونډو کې لزده کوونکو نه د ګډونوالو په توګه استفاده وکړي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پوهنې وزارت کې د څوکیو د سیاسي او ګوندي ویش لمخې داسې کسان په دندو ګمارل شوي چې د یادو غونډو پر مهال زده کوونکي هم لزانه سره یو ځای کوي.
په معرف کې هم ځینو کسانو ته پرته له دې چې د هغوی استعداد، کارکردګي، وطن ته د هغوی صداقت، مینه او رښتینولي په پام کې ونیول سي، متاسفانه په یو نه یو ډول سره د معرف تشکیل ته ننوتلي دي چې موږ خپله د معرف په وزارت کې د معرف یو مامور په توګه په دې اړه شدیدان اندېښمن یو.
خاغلی حقمل له ټولو مسؤولو چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د ښوونځي ولزده کوونکو سیاسي استفاده ونه کړي. وروسته له هغې چې د 1416 تلمریز کال د عقرب په 15 نېټه په شمالي ولایت بغلان کې د قند د فابریکې د پرانستې پر مهال چې د ولسي جرګې وکیلان هم ورغلي وو، په یوه چاودنه کې چې لامل یې لسګونه زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته، افغان حکومت په رسمي غونډو کې د زده کوونکو په ګډون بندیز ولګاوه. حکومت اعلان وکړ چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي، خو لا هم په یو شمیر ولایتونو کې دغه چاره روانه ده. ولیدل کېږي چې ځینې سیاسي او ګوندي غونډو او مظاهرو کې له زده کوونکو استفاده کېږي. څو ورځې مخکې په مزار شریف کې د شهید ونی د نمانځلو په غونډه کې زیات شمیر زده کوونکي په غونډه کې د ګډون په هدف له ښوونځي راوستل شوي وو. دغه شان په هرات ولایت کې هم په یو مظاهره کې د ښوونځي یو شمیر زده کوونکي لیدل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د یادو ولایتونو د پوهنې له مسؤلینو سره به د حکومت چلند سوي. ښاغلی حکمل وایي د سی بي آر پروسې پازموینه کې د یادو دواړو ولایتونو د معرف رئیسان ناکام شوي او پر ځای به ډیر ژر نوي کسان ورمعرفي شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت په خانه مرستیال او د چارو شونون کې صدیق پتمن وای په سیاسي غونډو کې له زده کوونکو استفاده کول له زده کوونکو او معرف سره ستره جفا ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې دا کار کوي ما ترې دولتي او که شخصي وي د شاګردانو وخت ضایع کېږي. شاګردان د دې لپاره دي چې په صنف کې کښېني، درس ووایي، او هر څوک چې شاګرد د صنف نه په هره پلمه وباسي
خغلی پتمن وای حکومت باید په سیاسي غونډو او ناسو کې لزده کوونکو څخه د استفادې مخه ونیسي، او که خپل حکومتي چارواکي بیا په داسې مسایلو کې ښکیل وي دا به د معرف اعتبار ته زیان ورسوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هیلې ومني. خدای دې وکړي چې دا اونۍ مو ښه پیل کړې وي. بیا هم ستاسو ستونزې او شکایتونه را رسیدلې دي چې دا اونۍ مې د غوڅخه د لوګر ولایت د ځینو اوریدونکو ستونزې راخستې. البته بیا هم یادونه کوم چې په دې پروګرام کې تر ډېره ټولنیزې ستونزې مطرح کیږي او چارواکو ته یې رسوو. نو د لوګر ولایت ټولنیزې ستونزې مې د لوګر له والي محمد حلیم فدایي سره شریکې کړې دي چې وروسته به یې وورو. لومړی به د نورو ولایتونو څخه دا اوریدونکو ستونزې را واخلو چې پر مختلفو مسایلو راته ژغېدلی دي. بیا به د لوګر د والي مرکز سره واورو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زناشر احمد غزنی ولایت زنخان سوال نه یاري کني ولې موږ په ځای کې مکتبونه نست نور فلوم لوڅ سرپیرا ووزي غټول سپنګرام خپل حقي نو تاسو نه دا کومک غواړو چې زموږ له جای سره کومک وکړئ. نو زما پیغام به چې تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. وسلام.
نو د هلمند په محبس کې بندیان او زموږ وختونه ټوله پوره دي. په هېڅ توګه مو اوس نه علاقې زموږ سره ډېر غټ نزله شروع دی.
السلام علیکم. زه ابراهیم د کندهار ولایت خبره کوم. یو تاسو ته د ابي د رادیو څخه خواهش کوم چې د ما پیغام نشر کړئ. هغه چارواکو چې ملي پیوستون مقامات تر اغلی دي غواي ورته وزي ورته وچې هر څه چې ورته وي دغه ما څه دښته ویلي چې مسله دا خلک تماس ونیسي. از ما نمبر ورکړي زما سره مخامخ شي چې د غریب کورنۍ پاتې لکه زه ما ضعف چانه دي اورېدلی. ما دغه نمبر ورکړي دغه چارواکو څخه چې دغه ملي پیوستون هر باره په غاړه خصې دي که مستده که هر هغه څوک چې زما دغه نمبر واخیستي ما ته تماس ونیسي. زه به د ازاد وښیم کور بور وښیم چې دا حکومت مزدی یا چا ورته لرو چې خیل وکړو چې دا زما پیغام نشر کړي او دا زما استناره ورکړي. په دغه مهال ما ته تماس ونیسي. زه به همدې ستاسو څخه منندوی یم. نور مو وخت ونیسم. السلام علیکم.
محترم ورور له کندهار څخه ستاسو غږ مو واورېدی. خو باید ووایم چې په دې خبرونه کې موږ دا کار نشو کولای چې ستاسو شمیره کومې موسسې یا بل چا ته ورکړو، ځکه د دې پروګرام مسؤلیت دا دی چې ستاسو په سیمه کې که کومه ټولنیزه ستونزه وي نو چارواکي پرې خبرو چې هوارې کې. ستاسو دا ستونزه د دې پروګرام له جوړښت سره سمه نه ده او تاسو کولای شئ پخپله د یادې موسسې سره اړیکه ونیسئ او خپله ستونزه ورته ووایست. یو بل اوریدونکي ته ورځو چې بیا هم له کندهار ولایت څخه زنګ راته والی دی او دغه ستونزه لري.
ایا سلام علیکم. زه د بلادي دامن د ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم. ایا دا یمو کوچان غوډه په تکلیف دي ډېر په ازار دي. دا څنګه ټول په بان سره باندې دا کوچان کوم مرسته وکړي دا ناور ور آزاد چې دا زارګان نه پیږي بس ډېر سره تکلیف دا کوچان چاره وځي دا غدا فهمه.
السلام علیکم. زه حمید الله د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بنچ احمد سیمې خبر زره کوم. زموږ د کندهار د میدان څخه راځي زموږ د بنچ احمد خلکو ته. یا بزګران خلک یا د خوران ور د مسکینان خلک د ماشان نه لري ګرد زمړیان بس دوا کسان درې کسان جیش کسان سلوس پلاس ور دي دا ټینګي دوا دوا لکه کالری نی نه کالری ګان یاد لري لکه نه سپنډر ګور نه تورر ګور. موږ دغه اله د اشرف غنی څخه د چې دغه موږ دغه مشکل د پکې کني موږ دا شروع را خپل په کلاکه باندې موږ کولای شو چې موږ خپل یو بل کې تاسو موږ لري واسو یو موږ غاور شو کوکه موږ دغه څخه دی په آزاد دی ډیر مشکل نه تکې دی یو ورځ نه دی ویني دی درې نه دی. موږ د په هله کوم چې ما شي پیغام ما پیغام تاسو ټول نو په چا وخت ورسو. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا تم کنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. د رشن مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې پاتم کنی ولسوالۍ شارینا بازار کې د دې شبکې دزګا نشته. بعد د دې شبکې دزګا پاتم کنی ولسوالۍ کې هم نصب شیدې تم کنی ولسوالۍ په بنګو سیمه کې شتون لري. هغه د بازار ته ډیر لري ده خو تم کنی ولسوالۍ شارینا بازار منځنۍ برخې کې هیڅ شتون نه لري. خلک د دې شبکې د پاراول غوښتنه کوي.
زه عبدالخالق
د کندهار د ولایت آزادۍ رادیو ته پیغام کړ. اول مې د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته ګډي ګډي سلامونه وایم. بعض د حکومت څخه دغه دوې پوښتنې لرم چې آیا دا ځانګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د زورواکي او د قمندانه جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه هغه عسکر غصب کړي دا به محکمه شي که به هسې مې تش تور د کاغذ پر مخ خبرې او بل کوم دغه انتخابات چې دي ولس خو د شفافه انتخاباتو غوښتونکي دي. نو دغه پیاسي خانان چې دي دغه پیاسي چې پنځلس کاله چې ځانونه خانان کړي دي یا ملکان کړي دي له دې وروسته به شفافه انتخابات وشي او که به ماسې دي دغسې نیله خبرې وي. خدای دې وکړي چې کارونه ټوله سم شي. خو برنامې د حکومت و کارنامې خو ډېرې ښه وایي مګر عمل یې نشته. خدای دې وکړي چې عملي کار به ووینو او ولس هم په دغه تمه دي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته امید ګل خبره کوم. زه پر ټول افغانانو زده کوم چې ای افغانانو څلوېښت کاله ستاسو غوږونه کاڼه دي. ای افغانانو سوریه او عراق د ځانه مه جوړوئ. په خپل ځای کې سره ټول شي که طالب وي که حکومت وي خپل سوله روغه وکړي چې ټول خارجي قواوې د افغانستانه ووځي. یو موټی شي یو اتفاق شي سمسو د افغانستان جوړ کړي. څلور لسیزې کېږي چې موږ په دغه جنګ کې سوځو. موږ ژره برېت نه وه راغلي چې دغه افغانستان کې جنګ دی. نو موږ دا هیله کوو چې ټول افغانان اتفاق شي اتحاد شي د کنډیانو اهتمام بالا موږ سره وي. ډېر اهتمام کنډیان په افغانستان کښې شته چې دغه د رسنۍ د خولې پسته چې اوري یو په سله نور دي. نو زموږ پر افغانانو غږ دی چې دغه اتفاق اتحاد وکړي سوله وکړي دغه اتفاق اتحاد راولي په افغانستان کښې دا جنوجنه بنده کړي. دا زما پیغام خپور کړي. وسلام.
وعلیکم سلام وروره. په افغانستان کې سوله او یووالی د ټولو خلکو غوښتنه ده. په دې هیله چې یوه ورځ آرام افغانستان ولرو. د ژمنې سره سم وزو د لوګر ولایت د والي محمد حلیم فدایي مرکې ته چې د دغه ولایت د اوسیدونکو پوښتنې ځوابوي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
فدایي صاحب، غواړم په لومړي سر کې د یو اوریدونکي شکایت واورم چې په لوګر ولایت کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو په برخه کې د فساد شکایت لري. لومړی به د ده غږ واورو، بیا به ستاسو ځواب ته راسو.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احمد تاسو سلام خبرې کوم. دلته والی کې پروژې روانې دي او یو پروژه هم په سمه توګه نه پلی کېږي او ټول غداري ده په دولت کښې ګلپور چارواکو نه مې هیله کېږي چې د پروژو د ادارې مخه ونیسي.
فدایي صاحب.
بله
بله، د دې اواز مو واورېد؟ مهرباني.
اواز مو واورېد؟ د فکر مې غلط کړی. د ازې ولسوالۍ.
بله بله، د ازې ولسوالۍ دی. وایي دلته پروژې چې راځي په هغو کښې درغلي کېږي.
مونږ باندې تاسو حق لرئ چې پروژې درته واخلو او پروژې او څه غوښتنې چې لرئ هغه درته هم پیسې پیدا کړو هم یې عملي کړو هم یې قرارداد وکړو او هم یې تر تاسو در ورسوو. اما دا چې هلته په سمه توګه نه پلي کېږي دا د ولس نظارت باید وکړي او همدارنګه مونږ هغه تخنیکي نظارت چې کوو هغه له دې سره مدغموو او لطفا دغه دوست دي هر ډول تخنیکي ستونزه چې په دې پروژو کښې وي یا په سمه توګه باندې نه عملي کېږي دما مقام ولایت ته دې راوړي یا دې 104 شمېرې ته ټلیفون وکړي چې مونږ عملاً هغې باندې اجراءات وکړو چې په سمه توګه نه پلي کېدل. یعنې څه معنی؟
بله، ډېره مننه. دغه دوهم اوریدونکی به مو واورو.
السلام علیکم وروره. زه لوګر ولایت نه خبرې کوم. مونږ پاکستان نه دا درې کاله کېږي چې راغلي یو. دلته وروره ځمکې را کولې نه. دا درې کاله دوه چې ځمکې را کړې دي نقشې را کاچولې دي دېم روپۍ هر شی هم تحویل کړي دي هنځینه په لاس را سره دي. دا پنځه میاشتې ځمکه بنده ده. کله وایي وروره نه دا اوته کېږي دا سېشنبه کېږي دوشنبه کې وعدې را کوي او والي عملي کار نه کوي. بس په یو بله بانه بس وخت را باندې واړه او نه کوټې لرو په پردیو کورو کښې پراته یو. 4-5 زره کرایه د څه خبره شي غواړي. دغه والي صاحب ته دې دغه هغه ووایي د نورستري چارواکي دا دې مږه منځکه خلاصه شي. السلام علیکم.
بله والي صاحب.
بالکل د دغه مهاجرینو ستونزه پر ځای ده او مږه د دې په خاطر چې د قانون په چوکاټ کښې باید کار وشي. د دې ښارګوټي ټول هغه قانوني مراحل طی شوي دي او نقشه اوس نهایی مراحلو کې د کور جوړونې او د کور او ښار جوړونې وزارت سره ده. نو انشاءالله ډیر ژر به د دې عملي کار پیل شي او د دې په واټ به ورکړي.
یعنې تر اوسه پرې عملي چارې نه دي پیل شوي هیچا ته؟
خو له موږ نه شوي دي. زموږ په دوره کې د یو نقشې مطابق چونکې هغه نقشه یو څه تعدیلات ول هغه اوس د کور جوړونې د کور او ښار جوړونې وزارت سره
بله. دغه یو بل اوریدونکی دی بیا د اوبو په برخه کې د یو ستونزې یادونه کوي. د ده څخه پیوارو دی په خپله په تفصیل وایي.
زه د لوکر ولایت یزرې ولسوالۍ د بارې چوترې نه تماس کیم. په افغانستان په لوړپونو چارواکو ته خیله کېږي چې د لوکر ولایت یزرې ولسوالۍ ته د پیپو د اوبو کومې پیسې راغلي 80,000 روپۍ. هغه د یزرې سپینګیري او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلي دي او خیانت یې کړی، پیسې یې اخیستې دي او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکړي. موږ دا غواړو چې د دغه 80,000 روپۍ او د دغې بمبې پښتنه موږ ته وچي چې تقریبا 80 کوره ډېر سخت بې اوبو دي او سخت اوبو ته ضرورت لري او دوی پیسې ټولې اخیستې دي، غلو اخیستې دي او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکړي. 100,000 روپۍ خرچه پرې نه ده سوې او 80,000 روپۍ ورکې دي. خدای دې وکړي چې لوړ پوړو چارواکو زما غږ اورېدلی او د دغه پیپو د دغه 80,000 روپۍ زم وکړي. وسلام.
خبر او نه پوهېږم چې دا له کوم ځای نه دا ورته راغلي دي، اما زه به وګورم چې دا د کوم ریاست له لوري نه دي، خو غالبا یا به انکشاف زیاد وي یا به زراعت وي یا به آبیاري وي. دا موضوع دقیقه څېړم، ګورم چې موضوع څه ده، ځکه زه په دې موضوع خپله هم تر اوسه نه یم خبر. او هیله مې دا ده چې دغه تا چې دا شکایت کړی دی له ما سره یا مخامخ او یا زما 1300 شمېرې ته ټلیفون وکړي تر څو موږ سره مرسته وکړي او دغه موضوع موږ دقیقه او هر اړخیزه وڅېړو.
بله، ځکه د اوبو مسله یو څه مهمه مسله ده، خلک اوبه نه لري. بیا مخصوص دی یادونه کوي چې 50-60 کوره دي که نه، یو غټ رقم دی. نو دا یوه غټه ستونزه ده. د کمی تاسو
ته بالکل حق ده، حق ده. موږ باید اما دا چې د کرویل چې ولس نه پیسدي غواړي، اغلب ګمان دا به د انکشاف دیهات پروژه وي، ځکه چې هغوی یو څه ونډه حکومت لري، یو څه ونډه باید ولس هم ورکړي 100%، چې هغه یو قانوني مسؤلیت ده چې همې دولت او همې ولس باید ورکړي. نو البته هغه هم د دوی د ولس خلک دي او د ولس له لوري دا کار کېږي. دا دولت دا پروژې نه عملي کوي، بلکې هغه ولس هم د کلي د شپېتو کورو خلک یې عملي کوي. نو هیله مې دا ده چې دوی په اتفاق او اتحاد باندې د خپلو شپېتو کورونو غم وخوري د اوبو. البته موضوع به زه بیا هم څېړم او دغه دوست نه مې هیله دا ده چې هغوی دې مستقیما د ما سره په 1300 شمېره تماس ونیسي تر څو موږ د دننه نور معلومات راوغواړو.
بله، مننه. او یو بل اوریدونکی د برېښنا د نشټوالي په اړه شکایت کړی، دا به هم د پژاغ کې وورو.
مریا السلام علیکم. محمد زری خبرې کوم د لوګر ولایت نه. موږ مشکل دا غدا چې ورو دا دینش په کار کې غړي بس راځي او بس راځي ولایت نه نیولې تر بابوسه پورې مرکز نه دا نه برس او نه شای سو دا وسنه چا دا پر ګران خوري د پیسې خوري څه چاره مې وسو.
بله، ولسه د برښنا ستونزه
په کومه ځای کې یو ډېر مهم او ځمعاله زیربنایي پروژې دي او الحمدلله د کابل نه تر لوګره پورې د برښنا د تار د غځولو پایو لګولو د ځمکو د استملاک لپاره د حیات راتلو کا او د سبسټیشن په کل عالم کې کارونه دي. تقریبا 80% دا ټول بشپړ شوي دي او په داخل په ټول مرکز کې دا کومې سیمې د دنیا ته دلته د 14,000 کورنیو سره هغه د برېښنا د غځولو تړون لاسلیک شوی، قرارداد لاسلیک شوی دی او عملا کار پیل کړی. سری ډیزاین هم تکمیل تر کار لاندې دي، بشپړ دي، پایې غځول کېږي. اما تاسو پوهېږئ چې برېښنا راوستل، هغو ته امنیت نیول، هغو ته زیربنایي تختارونه جوړول، هغه بیا د کورونو نه تېرول او هلته د استملاک مسایل په نظر کې نیول، دا وجد پروسه ده. او برق الحمدلله چې اوس هغه اساسي زیربناوي دې هدف پورې تکمیل شوي دي. ان شاء الله دې ضربه دغه قرارداد مطابق برق به په لومړۍ مرحله کې پلي عالم ته، بیا به نورو
سیمو ته هم وغځول.
یعنی داسې یو تخمینی نیټه خو نس ورته ولای چی په یو کال کې دوه کال کې څومره وخت کې به دا
موږ زمونږ هغه نهایی هغه دا ده چې دغه برق د 2013 کال تر پایه پوري یو څه میلادي البته تر هغه وخت پوري دغه مسائل سره بشپړ شي. اما تخنیکی ستونزې د ناامنۍ ستونزې دا یو څه کارونه کله کله سروې او ډیزاین او خصوصا د خلکو کله چې په ځمکه او په ملکیت باندې دعوه وي دا کارونه یو څه ځنډنې کوي. تاسو پوهیږئ چې زما د راتګ نه مخکې په پایو باندې کار مطلق بند و او نه و پیل شوی ځکه چې تر ډېره بریده پورې خلکو په خپلو پټیو کې پایو ته اجازه نه ورکوله. بیا چې اجازه ورکړله بیا د استملاک فورا وخت مخکې دی چې موږ د ځمکه استملاک بیا چې استملاک مو وخت د لپاره به د دوی هغه شرعي قبالې موجود نه وي. دا ټول هغه مسایل دی چې ټولنیزې ستونزې د زموږ هیلې له ولس نه دا ده چې کله دغسې زیربنایي کار پیل کېږي زیربنایي زیربنایي کارونه کېږي نو حد اقل هلته د دومره قرباني ورکړي چې هغه حد اقل دغه پایو د انجینرانو د امنیت په تامین کې همکاري وکړي او په عین حال کې کله چې زموږ د استملاک موضوع کېږي خدای پاک حاضر و ناظر ونیسي که ځمکه د دې نه وینو ووایي چې زما نه ده تر څو موږ دغه کار د کندی سره مخامره ځکه چې حکومت ځمکه باندې دعوه کېږي چې زما د نو هغه به اوږدو قانوني مراحل طی کوي پس بیا نه به دوی ته د هغه ځمکې په بدل کې پیسې ورکول کېږي. نو د دې امله دا هم د باسازۍ او اړخ لري او هم د ټولنیز بود لري. نو زموږ هیله دا ده چې ټولنیز بود کې دغه مشران سپینګیري ولسي خلک له دولت سره همکاري وکړي د دوی کورونه ټول رناست.
بله مننه کوم فدای صاحب چون دا ټول ټولنیز ستونزې وي او موږ د نورو ستونزو څخه دا د بیلګې په ډول راواخیستلی ځکه خلکو شکایتونه ډېر دي نوس کولای چې ټول دلته تاسو درواورو فقط د څو لیکلو پیغامونو څخه چې موږ تر رسیدلې ستونزه د پوهنې په برخه کې ده د غو خلاصه يم دا چې اکثره کسان د خصوصي ښوونځیو کې د تدریس څخه شکایت لري چې په بینه د خلکو څخه پیسې تلکیږي اما په سمه توګه تدریس نه کیږي. ما فقط غوښتل چې ما وپوښتم چې آیا د دې پروسې نظارت کیږي نه کیږي د ستونزو وخت څونه جديده
شکایتونه او ستونزې دا ډیری دی او دا به ډیری وی او دا هیڅ کله ختمېدلای هم نشي ځکه کنن موږ څور نظر کورونو ته بریښنا وډوسو نو څنګه سکاله بعد به نفوس زیاتیږي او 2030 کور نور هم بریښنا وړي او دا شکایت به وي او دا غوښتنه هم نه ختمیږي تقاضا وي د نفوس له ازدیاد سره هغه تقاضا وي هم زیاتیږي او دا ختمیږي نه دا باید موږ په خپل هغه نظر کې ونیسو. البته تر کومه حده پورې چې خصوصي ښوونځیو پورې تړاو لري هغوی نه معرف ریاست په خپل قانوني چوکاټ کې نظارت کوي او زموږ هیله دغو دوستانو نه دا ده چې دوی هر یو هر ډول ستونزه لري مستنده ولایت مقام دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي. یو څو څلور شمېره موږ لرو سوشل میډیا کې ولایت مقام صفحه شته شکایتونو صندوق شته دغه هر لار مخامخ کتل ورسره شته چې پر اوسه نه نه یو څو درې درې څو درې درې زما د سکرتر نمبر دی. یو څو څلور زما د شکایتونو د رسیدلو د مرکز شمیره ده نو چې هر یو دوی لازمه ده له ما سره مخامخ ګوري تر څو چې دوی موږ ته ستونزه مشخصه نه کړي او مشخص موږ ته ونه وایي چې مثلا څه ډول ستونزه موږ د دې ستونزو ته رسیدګي به ډېره ستونزمنه شي. البته هیله مې دا ده چې دوی راشي یعنې دې راته ووایي فورا په 15 دقیقو به انشاءالله د دې ستونزه موږ حل کړو.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې د دغه ولایت اوسیدونکو شکایتونو ته ځواب وایي. که تاسو هم په خپل سیمه او ولسوالۍ کې ورته ټولنیزې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي رادیو تر اړوندو مسؤلینو رسوي. د تیرو پیغامونو مو مننه کوم او د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده صفر وسوا ووشت دریچلویشت یوش پیتا او یو نړیوالش میرا صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز. آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.